لو ترمن د جګړې ریپورتونه تاییدي د ریپورتون ترمخه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د ډلو ترمنځ نخته شوی چې دوه خوته به کې مرګروب لا وختي او د ترکیه مطبوعاتو پر نوې ریپورتو ترمخه د دغه هواد ځواکونو د شام په شمال کې په بریدونو سره د داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې 55 جګړه مار وژلې دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او د هغې د اتحادي ګوندونو په اسلام آباد کې شوی یو غونډه کې په پاناما لیکس د عدالتي کمیشن لپاره د اپوزیشن ګوندونو ټي او آر مسترد کړل او غونډه کې فیصله وکړی شو چې وزیر اعظم نواز شریف به د خپل اساسونو متعلق په پارلمان کې وضاحت نه ورکوي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ رابطې د سیاسي عمل برخه ده او په جمهوریت معاشره کې دا قسمه رابطې او اختلافات څه نوی خبره نه ده، خو دا خبره هم غلطه نه ده چې د پاناما اسنادو نه متعلق د نړۍ په نورو ملکونو کې په څه ډول پلټنې وشوې دا شان په پاکستان کې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پیش کړی شوي ټي او آرز غلط ګرځوي، نو ظاهره ده چې صحیح ټي او آرز به هم وي که په هغې خبرې وکړی شي نو بده به نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک سیاسي مشرولۍ په تیرو وختونو کې په مختلفو معاملاتو خبرې اترې کړې دي او د موجوده حکومت په دور کې په ټول ګوندیزه غونډو کې ډېر معاملات حل کړی شوي هم دي، نو د پاناما اسنادو پلټنې خو یوه داسې معامله ده چې پرې د اعتراض څه گنجایش نشته. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې یو ځای کینی او یو داسې لار راوباسي چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې راتلونکي میاشت کې به بجټ وړاندې کولی شي او د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافې لپاره هلې ځلې شروع کړي دي او ویل کېږي چې د اول نه تر دویشتم ګریډ ټولو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې به اضافه کولی شي. ورسپانه لیکي چې په ظاهره خو دا د سرکاري ملازمینو لپاره د خوشحالۍ خبر دی، خدا به کتلی شي چې دا اضافه د ګرانۍ مطابق ده او کنه. ورسپانه لیکي چې کله هم په تنخوا کې د اضافه خبره وشي نو د کورونو د کرایانو او د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې د وړاندې نه زیاتوالی وکړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د بجټ نه وړاندې د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کیږي نو هغه دې په فوري توګه ودروي.
او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرست مجله لیکي پاکستان په بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د یاغي ډلو ملاتړ نه کوي، خو د ترلاسه شوو شواهدو نه معلومیږي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا اسوسییټډ خبری اجانس لیکي چې د افغان طالبانو تحریک پس له هغې د ټوکرې کېدو نه بچ شو چې د حقاني وسلوالې ډلې یو مشر یې د افغان طالبانو د تحریک مرستیال مشر وټاکل شو. د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نه.
نیشنل انټرست مجلې په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ فعالې وسلوالې ډلې حقانی شبکې په اړه لیکلي دي چې دا مهال ګڼ شمېر لاسته راغلو شواهدو نه دا څرګندېږي چې پاکستان د حقانی شبکې د ملاتړ په اړه خپلې پخوانۍ تګلارې کې بدلون نه دی راوستی او دې سره سره یو شمېر نورو وسلوالو ډلو سره هم خپلې مرستې نه دي ځنډولي. د مجلې په خبره د وسلوالو ډلو ملاتړ د پاکستان د بهرنۍ تګلارې یوه بنیادي برخه ده او ځکه ترې لاس نشي اخیستی. د مجلې په خبره په تیرو دوو کالو کې د حقانی شبکې په اړه د سترګو پټولو تګلارې نه یوازې د دغې ډلې په ژوندي ساتلو کې رول ولوبولو، بلکې په افغانستان دننه یې د بریدونو کولو صلاحیت لا نور زیات شو. مجله زیاتوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی چې پاکستان سره د مفاهمت کومه تګلاره غوره کړې وه، کم از کم په دغه هیواد کې د جوړجاړۍ، استحکام او امن په لړ کې هغه چې کومې تمې د پاکستان نه درلودې هغه پوره نه شوي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې د امن په لړ کې کومې ژمنې کوي هغه تر دا مهال صرف زبانی ژمنې ښکاري، او که څه هم د سیمه ایز امن په مخه پاکستان په بیا بیا د یاغي ډلو د سرکوبۍ خبره کړې، خو په افغانستان کې بیا هم د خپل برلاسیتوب په مخه د وسلوالو ډلو ملاتړ یې جاري ساتلی دی. د مجلې په خبره په افغانستان کې د هند موجودیت پاکستان ناقراره کړی، خو د پاکستان په مقابله کې هند په افغان ولس کې زیات محبوبیت لري او همدا وجه ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو یاغي ډلو سره د مرستې پخوانۍ تګلارې باندې ټینګ ولاړ دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري اجانس هم د حقانی شبکې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې یاد ډلې پس له هغې چې یو مشر یې د افغان طالبانو د ډلې مرستیال مشر وټاکلې شو، د طالبانو تحریکي ځکه محبوبیت ترلاسه کړی چې یاد تحریکي د ټوکړي ټوکړي کېدو نه بچ کړو. د اجانس په خبره طالبانو سره د دغې ډلې یو ځای کېدل به په افغانستان کې د سپرلي عملیاتو کې زیاتوالی راولي او جګړه به نوره هم سخته شي. د سیډونکو په نظر په کابل کې د تیرې میاشتې هغه برید چې پکې څلور شپېته کسان وجلې شوي وو دومره په مهارت سره ترتیب شوی وو چې طالبان یې بغیر د حقانی شبکې د ملاتړه نشي کولی. د اجانس په خبره د حقانی ډلې دا ډول فعالیت به د کابل او اسلام آباد وار له مخه خرابې اړیکې لا نورې ترنګلې کړي. افغانستان په بیا بیا پاکستان نه غوښتنه کوي چې د دا ډول ډلو پر ضد دې کاروایی وکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي چې ګوندې دوی په افغانستان کې د وسوالو ډلو ملاتړ کوي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته باشا خدمت له کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خور
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ثوابي د تاريخي کلی مانيري د زني خدای خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري وړاندې کوي.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنيري مو د پښتنو په خاورې د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د ثوابي د تاریخي کلی مانيري د ځنی خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانیرې د ثوابې ضلع په لویو کلو کې شپېرلې کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روخان د تحریک نه راواخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم، پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولی دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ نه اورو.
دا زمونږ د ثوابې هیډکوارټر چې پخوانی کنا اوس خوشا منصوب ته زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنا. مانیرې کله چې دا ثوابه زور زړه تانا زړه جیل دار در مانیره په حور باندې دي او مانیره کله چې دا عمر خېلو د تپیر ټول لغت کله دي د منډلو او سب قبیله را کنه. لکه په مانیره کې د بچا خان بابا دی زیات تر کار و دا چې دې تکړه خلکو لکه اته په ثوابه کې په ډیرو کلو کې خدا مانیره چې صدر مقام او د ثوابه تحصیل په هغه وخت کنه او د ثوابه ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی و کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا د مانیره او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپلې زمانې ډیر زورور خلک و. داسې زورور چې د بادشا خان بابا چې څومره ملګري په ثوابه کې نو غریبانانو پکې اکثریت وکړه نو دا هغه تحفظ چې کوم دی نو دا با سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دی نو چې غریب باندې بچا څوک راوچتې بل وکړي. مسلم لیگ کې ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې وکړه نو په ثوابه ضلع کې د دغه لیډرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد د شوی دا داسې زورور کسانو چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل. نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ وکړه اغی تکا لاس نشو چولے نا اغی باندې چا زور کولے شو نه پچا زیاتے کولے شو اغه ټول په سر بدی ولاړو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره د پښتنو د اصلاح خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمونږ د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمونږ په سیمه کې یو میړنې او ستره مبارزه وه دغه سه په سعودو کال په خوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغه سه یو لوی غورځنګ چې کوم دنو چلولې او د مغولو خلاف نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لوی مبارزه زمونږ د سیمې هم دغه سه په سعودو کال مخکې د روحانیانو تحریک کوم یو لوی مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سورج ما معلومات کړې دي سورا د مشرانو سره بل حسین خبرې مې کړې دي د زمنګا سیمې ته زمنګا علاقې ته د صوابۍ د کلو ته باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغلی زمنګ کړي ته هم په دغه کال راغلی او دغه ولنۍ دوره د باچا خان چې وه نو هغې د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناست شوي نه دي ملاو شوي بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلی د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده د هغې معلومات یې کړي دي د هغې کور ته تللي دي د هغې سره جومات ته تللي دي هغې سره د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیرې ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده خو د راتلو ځای مې یو د باچا خان بابا نیغبال ته مانیرې ته چې به راته کنه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو سالار منیر خان د کوزی مانیرې او دلته به راتلو نجو بابا یو سړی و غریبانانو ته خو ډېر زورور سړی و یا باغ تخراب لو یا فردوس خان کا تھا تخراب لو ڈاکٹر سلیم چو مخت کے کمو وہ ایم پی اے اور اودا غپ لارو بدل تبرا تو بیا بغرزی دا پٹول خدای خدمت گار باچا خان دا بالا دا کار ہر کلی کی مرغوس کی معنی رہے کی زیدہ کی جلبے کی کالو خان کی بلکہ کالو خان کی چکندنو دا ٹپا چے دس کنا کہ رزل مورم پرون شو فخر افغان دین کا دا گت نہ دا ٹپا پر بڑی دل کی کالو خان کی باچا خان بابا تو ویل شو ہوا او زنانه ولاړه په کوټه باندې او یو زنانه په ویلې وا او هغه زنانه چې واغه زمونږ یو فقیر محمد لال امین یو سکرتری وو ټول مرګ کالو خان د پټه سکرتری وو خو یې څو مرګار کورنۍ سره تعلق لرلو هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لا تکلو تی جی دا زما ترور او پیغله په کور باندې واغنه وا او بچا خان بابا چې 37 کې راغله نو دا ټپا هغه په کوټو ته زنانه ولاړه بچا خان بابا ته او سړی مو په لارو کې ګرځېدو حالا خلک ورسره نو زما ترور د لغنه را کا پکلو پوټینا زنانو کې ناتو د زلمو له پیرانو څخه په خره افغان جنې کې به ګټینه دا ته پوم د ثوابې د کادو خان کلی دا
د منیرې کلی په خدای خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وډم بنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شو خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکاري ټول مراد اوتړل او بیا وخت په وخت د خپل نظریه لکبل د جیل د تور تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان پاړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 25 منېته 1901 کم ډیر شم کې زمنګ کلی تراغه باغ زمانہ کې کم دې زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چاغه د انډین برټش آرمی نه وسوس فارغ شه او هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان دی را جوړ کړی و دا غدا خیال چیرې ویو پوجي افسرم کلی تر عالم ما سره بللی لوی افسران راځي لوی لوی خلک پر راځي دا غي د سنبالغ د پاره دا غي د ملمستیا د پاره یو ډیر خپل ډیر جوړ کړی و په دغه زمانہ کې په دغه کلی کې ساده ټول ناول یو خپل ودانه و باچا خان چې کلی ته رادر نه شو او وی قتل په کلی کې یو ښکلې ودانۍ ولاړه ده نوې نوزې جوړه ده د پیرنګیانو د آبادۍ په فرض باندې جوړه ده. هغه هغه حجرې ته راتله، مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی، جارو یې راواغسته، غولی جارو کوو، بیا تپوس کوو چې دا دیره د چا ده، چا ورته حاله والووی. رسالدار بابا چې کمدنو هغه خپل پټي ته تللی و، بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړه. رسالدار بابا چې کمدنو راغی، باچا خان سره ملاو شو، هغې سره کېناسته، دوا یې خیر یې وکړه. د چمګاوند چې کوم خلک وو هغوی راغله، باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې، د ازادۍ خبره یې وکړه، د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کمدنو لاس پورته کړ، د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په حجره کې ځایي خدمتګار او د خیر دوا کړې ده، د پیرنګیانو خلاف د ازادۍ د مبارزې خبره کړې ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی څومره مراعات ورکړي وو. هغه هر څه تېنا بېرته واغست، فقیر کېناست، یو پیسه ورسره پاتې نه شوه.
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی، چې د باچا خان کلک ملګری وو او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغه په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د دې محلې نه، زمونږ د دې چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړ په خدای خدمتګار تحریک کې. ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په آخري ځل چې هغې د جیل نه راتله، موږ واړه هلکانو، بارانونه شیو، موږ چې کمدنو خوړ ته بتلو، د خوړ نه به شګې راړې، هم په دکه حجره کې کټونه سم شیو، خلک ځای په ځای چې کمدی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو، خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي. سالار صاحب کړمبی ځل چې کوم دینو موږ ولیدو چې جیل نه راغی، ښکلی برابر انسان و، سپین سپین برید، دغه د مارکین خړې جامې به چولې وې، شاندار ښکلی شخصیت و. او بیا د هغې نه پس چې کوم دینو سالار صاحب زمونږ په یادو کې جیل ته نه تللی، بیا په کلي کې و، په کلي کې بناس پاس و، سیاست پرې کوو، اکثر باچا خان باغ سر راته. باچا خان لومبی ملمستیا به چې کوم دی د سالار منیر خان سره وه. سالار منیر خان د هندوستان په ډېرو جیلونو کې پاتې شوی دی. بیا د هندوستان د ویش نه پس د پاکستان په ډېرو جیلونو کې پاتې شوی دی. خو په آخري ځل چې زموږ یاد شي دا د 1918 پېښه ده چې هغې د جیل نه راغل او بیا به په کلي کې اوسېدل.
سلیم خان وایي کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو، نو مونږ د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولی. دا هغه سړی وو چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي
او کنینګم راغلی زمونږ سوابۍ ته، جارج کنینګم د سوابۍ تاڼۍ د لاندې چې کوم دینو ډاک بنګلا ده، ډاک بنګلا، په هغه ډاک بنګله کې د هغه شپه وه. نو حضرت الله بابا په سوابۍ کې بازار کې وو، ټانګه کې ناست وو، سپوس وکړو کنینګم راغلی. دا ټول زمونږ سوابۍ خانان ملکانان دا ورته په قطار کې ولاړو او خبره دا کېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتې ده ډاک بنګلې نه، پولیس او سپیسي لانجې ورته روي. نو دا حضرت الله بابا چې زیر دی کوټه غونډه سړی وو، زه بیا صدر وم چې هغه ژوندی وو، او ما د باچا خان بابا یو جلسې صدارت هم په هغه کړی وو. راوستې مې ډېر په مصیبت مې راوستې وو، خو ما یاره زله دا عزت ورکوم چې کم از کم د باچا خان بابا جلسې نو ما هغه راوستې وو. هغه دا کړی وو چې هغه ټانګې نه کوش شو او په قطارونو کې لاړ او نیم د کنینګم د اس عملونه یې ونیسله راسې او ورته وویل ته راسب یې او د زرګونو میلې لرې نه راغلی، ته زمونږ په ملک قبضه کړې، زمونږ ملک ته ځه. هغې ونیس او پولیس والو ډېر زیات وو، بیا ریپور کې بوته وه، اته میاشتې په ریپور کې هغه کېدو. بیا ډېر ځله جیل ته تللی، کله به جیل ته خدای ملګر ته نه وه، کون حضرت اللہ باندې مشهور کون پغونو کون بچاہان بابا داسې خلکو له دومره زړه ورکړی و داسې ټرین کړی و کنه چې دې ویل چې دا انګریز چې دین دا غاصب دی دا راغلی د دې خاورې زمونږ مالکان هغه په ذهن کې دا چې حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹھے انہیں تو کس پل کور ہو اگر خپل وطن تب ہم خپل خاور ہوئے خپل دغداد بچاہان بابا کمال ہوتا
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډیر جیلونه تیر کړی وو خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفې او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې په نجو بابا مشهور وو. دا زمنګ د کلی په غریب خلکو کې وو. ډیر یادونه کړی د باچا خان په کتاب کې. هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شو په زهر وجل شو او د جیل نه چې ګمدنو مړ دا لاش راوړی شو دغه سي چې ګمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پا جیلونو کے پزہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مرشو سپکی چکم دنو خدای دا بند کا بچ کر اور پتا گا کہ دنو نجو بابا ہوگی
سلیم خان ایڈوکیٹ وائی چی دا پختنو پا خاورا عمومن او پا سوابے کی پا خاص توگا کسبگر خلکو دا باچا خان مرست کوا لزکا چی باچا خان حقوی لڈی ریزت پر کوا آگوی دا سیمی دا اقتصادی پر مختیال پارا دیر مهم گنل
د بادشاہ خان بابا ټول فورس شو کنه او سوابې ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې په خپله به یوې کوله او په خپله به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت بادشاہ خان بابا سره او هغه شین یو کار دا کړو بادشاہ خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنه دا د هر کلی سیکرټری شو نو دا اکثر کسبګر وو او سب پورې ما ته یاد دي تر بیا نه وخت پورې هغه خلکو د چې کومه را روانه شخان بابا فالوور کې اکثریت د وړو مالکانو او د کسبګر کې نه ټول بچا خان بابا سره بچا خان بابا دا یو کار کړو چې دغه خلکو لپاره معاشره کې عزت ورته یو ریسپیکټ ونه ورته هغه ځل نو به ته کې نو خدای هغه څه نه بابا چا خان ته هغه زنانا دلته لکه ډیر خلک داسې چې بچا خان بابا به کور ته چې لا څه نه بلا هغه زنانا او به تل کور ته وځه
لکه اغیر و رشید خاطر بیا وایي چې د سیمې کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغوی وړومبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا یې د خانانو او ملکانانو نه همدغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډیر مشران کسبګر وو.
پښتانه خلک چې وو هغوی صرف د تیرنګي غلامانو کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او په کلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دوی داغه هم غلامانو زما پلار په خپل زمانه کې په خپل هغه به د ملکانو درځي به کسب کو مزدوري به کولې د شپې به وار په وار نوبتي سوکې کولې د ملکانو کورونو ته بچا خان چې دا زاده خبر او کړه پښتنو سره یو لاس اوچت کو کسبګر خلکو پاچا خان سره دواړه لاس اوچت کړو ځکه چې هغوی ته ډېر تکلیف وو. په هر کلي کې دا سیستم وو یو ملکي سیستم جوړ کړو پیرنګیانو که کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړو سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به یې ولی په چاقو کټ کړو لنډ به یې کړو ویتاله ما سزا درکړه زبر چې کوم دن اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دې ملکانانو دې پیرنګیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک ډېر زیات پوزې راوسته باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کسبګر را پاسې دی چې که څوک د سره یي او کدي موږ ستا ملګری یو ګوشې څه پکې پټو هغه پخاره خبره نه شو کولې ډیرښته کسبګر خلک هغه د باچا خان ملګری وو او چې کله لومبې حکومت جوړ شو ډاکټر خان صاحب د ټولو ناول ډاکټر خان صاحب دغه نوبتي څوکیداری چې وه دی ختم کړه
او دغه چې مذاب او ملکی سیستم یې کم دنو کمزورې کو دغه کسبګرو خلکو ته ازادي ورکړه.
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں چولے دسپوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دسپوگ میں پرنا چراغ کی تل سی جدا داوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تل سی جدا داوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار پخار نہ کہوں شڈل پڈل گرزو ہس ڈول لو سنگار نہ کہوں پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نہ کہوں